اودن کو د مشال دی د نن ورځې د نه ساته خبرونو په روستۍ خبری غړې کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني وخت ورځې 15 بجې شوې نن د اتوار ورځ د 2015 کال د مې د میشتې لسم نیټه ده په دې غړې کې وتا ست خبرونه وړاندې کوو او د غرنګي ریپورتونه هم لرو مرکې به هم دراورو او نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم وي خو لومړی ورځو بشر ګواښ چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي
په شمالي وزیرستان کې دو قومونو د ځمکې په سر شخړه کړې ده او څلوېښت کسان پکې وژل شوي دي د کراچۍ پولیسو وایي پرون ماښام د نامعلوم وسلو په ډزو کې د دوو پولیسو په شمول درې کسان وژل شوي دي او د افغانستان په ننګرهار کې ډرون برید دیارلس وسلوال وژلي د خبرونو تفصیل شمالي وزیرستان کې د دوه قومونو ترمنځ د ځمکې په سر له څو ورځو راهیسې روانو نښتو کې وڅلوېښت کسان وژل شوي دي ځایي خلکو مشال رډیو ته نن وویل چې د تخیلو سیمه کې د پیپلی کابل خیلو او مدخیلو قومونو ترمنځ د جګړه کې 25 کسان زخمیان شوي هم دي د مدخیلو یو قومي مشر ملک غلام نن مشال رډیو سره خبرو کې له حکومت د منځګړتوب غوښتنه وکړه حکومت د جګړې ودرول لپاره د منځګړتوب خبره په داسې حال کې کیږي چې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکو له نښتو بې خبري خودلې عوامي نشتل ګوند وایي د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف لخوا رابلل شوی د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنه یا ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزي حکومت خلاف د خپل حقونو لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک تېره ورځ خبر اعلان ته ویلي و چې د مرکزي حکومت لخوا د بجلی په ویش کې بې انصافي او له پښتنو سیمو د چین ګوادر اقتصادي لارې اړول د دې مظاهرې مهم ټکي دي صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند یو غړی احمد خان بهادر نن مشال ته ویل چې که څه هم دوی په صوبه کې په اپوزیشن کې دي خو د پښتنو د حقونو لپاره به د مظاهره کې برخه اخلي د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د دې درنې په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي پاکستانی طالبانو یو ویډیو خپره کړې ده چې په ظاهره پکې لزمه کې هوا ته توغول کېدونکي یو میزایل ښودل کیږي او دعوه کیږي چې په همدغسې یو میزایل د څو سفارتکارانو وړونکي هلیکاپټر ویشتلی دی د اسوسیټډ پریس خبري اژانس تر مخه دا ویډیو پرون نشر شوې چې په ګلګت کې د مې په 8 تاریخ غورځېدلی هلیکاپټر په اړه پکې راغلي دی له 3 کیلومتره لرې فاصلې څخه ویشتلی دی دې پېښه کې پاکستان کې د فلپاین او ناروې سفیرانو د ملایشیا او انډونیشیا سفیرانو له میرمنو سربیره د جاز 3 پاکستانی پایلټان وژل شوي وو یو شمېر نور سفارتکاران زخمیان شوی هم دی پاکستانی چارواکو د هلیکاپټر د غورځېدو سبب تخنیکی ستونزه ګڼلې او د طالبانو مخکنی ادارې رد کړې ده د کراچۍ پولیس وایي پرون ماښام د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژل شوي دي د کراچۍ د پولیسو بیان عتیق شیخ نن مشال رډیو ته وویل چې بیګا ماښام یو برید په شاه فیصل کالونی کې وشو چې پکې یو ډي اس پي او د هغه ډرایور وژل شول او د نوموړي په خبره پرون په پاپوش نګر سیمه کې د انور علي په نامه یو ډاکټر هم وژل شوی دی د بریدونو ذمواري چا نه ده اخیستې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید دیارلس وسلوال وژلي دي د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقوال نن مشال رډیو ته وویل چې لالپورې ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شوې دې حمله کې په وژل شوو کې دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال ګل آغا هم شامل دی په دې اړه طالبانو تر دې دمه څه نه دي ویلي د یو بل خبر تر مخه د کندهار چارواکي وایي نن دغلته د افغانستان د جاسوسي ادارې ملي امنیت پر دفتر حمله کې ټول څلور ځانمرګ برید کوونکي وژل شوي دي چارواکو په پیښه کې د امنیتي سرتیرو د نقصان په هکله څه نه دي ویلي طالبانو د دې حملې ذمواري منلې ده د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له دې وروسته به د کډوالو نړیوالې ادارې یا IOM له هغه افغانانو سره مرستې زیاتې کړي چې له پاکستان او ایران هېواد ته ستنېږي د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي نن کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د IOM سره د شوې تړون وروسته به اوس له پاکستان او ایران څخه د ورتلونکو کډوالو مشکلات تر ډېره حد حل شي دا په داسې حال کې ده چې د روسیې کې پاکستان میشته افغان کډوالو ویلي پر دوی زور راوړل شوی چې خپل هیواد ته ستانه شي. داسې خبرونه له مشال ریډیو اوري. نن د مسیدونیا په شمالي ښار کومانووف کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو دویمه ورځ ده. پرون دغه ښار کې د وسلوالو سره نښته کې 15 پولیس ووژل شول او 13 نور ژوبل شول. نن هم په امبولانسونو کې د زخمي پولیسو وړل کېدل لیدل شوي دي. کومانووف د سربیا او کوسوو سره پر پوله پروت ښار دی. د مسیدونیا د کورنیو چارو وزیر ګوردانا یانکولوفسکا پرون خبرلان ته وویل چې 60 ترهګرو ځانونه تسلیم کړي خو ځینې لا هم جنګیږي. عراقی چارواکو منلی چې په دیلی صوبه کې پر یوه جیل د بندیانو د خوشی کولو لپاره حمله کې چې شاوخوا 50 قیدیان یو شمېر پولیس پکې ووژل شول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس ته. رویټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي اودی الخدران له خولې ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشی کولو ذمواره ده. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دې برید کې 40 بندیان له جیله تښتېدلي دي چې اکثره یې د ترګرې په تور نیول شوي. تر دې مخکې د عراق کورنیو چارو وزارت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زندان د ماتولو دعوا رد کړې وه. او د یمن د هغو وسلوالو ځواکونو چې د ایران سره اتحادي دی یوه بیان ویلي چې دوی ائتلاف د 15 ورځني اوربند په اړه د سعودي عرب وړاندیز منه لري. د وړاندیز په بنیاد ډزبندي د روانې اونۍ د سه شنبې یا نهې له ورځې شروع کیږي. سعودي عرب دا وړاندیز د تیرو جمعې په ورځو کې ویل چې اوربند به هغه مهال وشي چې اوسي یغان د بشري مرستو د رسېدو لپاره په جګړې کې له وقفې سره سلا شي. د خبرونو پای
اردن کو خوبونه مله مشال ریډیو وردل چې بشیر ګو خپل د کول تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ روانه جګړه غنو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې.
یو کول نه دانا روانه دو د فبراير کې ډېر خطرناک خطر سره دلی دي او ډېر زخمیان پکې شوی دي او ډېر حال پکې حالات شوی دی.
د سواد خامی جرګې غړي وایي د کال 2010 راهیسې په سواد کې د من جرګو یو 60 غړي او ځای مشران وجل شوي دي. دا وجل شوي کسان څوک دي؟
په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي. یوازې ځان کې د ان پی دي، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټۍ هم دي، په دې کې ایون د جماعت اسلامي یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي. جماعت علما کسان دوی ټارګټ دي.
په قبایلي نظام کې اصلاحات لپاره جرګه شوه. د جرګې یو ګډونوال او قبایلي مشر وایي
مونږ دا فیصله کوو چې مونږ یو منتخب فاټا کونسل غواړو. دا د پخپلا یوسازیو کی کاغه په صوبې کې ځان زم کول غواړي، کا ځان ته صوبا غواړي. دا د قبایلو د مسایلو حل دی.
په دې ورسیو کې په در کې خځې لوټونه چولو منه کړل شوی وي چې پر ضد یې د ښځو د حقونو مبارزین راپاسېدلي دي.
د خطو د پاره له ټول نه زیات اهمیت د اوس په ولي لاګې وجه دا ده چې زمنګ له نیمې نه زیات آبادی د خطو ده او خطو ته مسلې هم ډېرې زیاتې. نو په کار ده چې هغه ووټونه حکومت نه منظوره کړي چې په کمې کې د خطو ووټ نه استعمال شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال له سره اوس. اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو سره تاسو په خبرونو کې هم وردل چې له شمالي وزیرستان څخه ترلاسه شوی راپورونه وایي په دغه سیمه کې د دوو قبیلو پیپلی قبلخیلو مداخلو ترمنځ له تیرو 4 ورځو راهیسې جګړې روانې دي چې د متضاد راپورونو تر مخه تر 40 زیات کسان پکې وژل شوي او تر 45 پورې د جوبل کېدو خبر دی. خو په ډګر انتظامی چارواکي وایي د دغه شخړې په اړه خبر نه دی. نو تفصیل دو مردراز وزیر په دې رپورټ کې وو.
د شمالي وزیرستان را رسیدلی راپورونو تر مخه پاک افغان پوله باندې د ځمکه په تنازعه شمالي وزیرستان دوه قبیلو پیپلی قبلخیل او مداخل قبیلو ترمنځ شخړه د 1300 ورځې روانه ده چې د متضاد راپورونو تر مخه او وصل ویخ کسان وژل شوی او 25 نور پکې ژوبل شوی دي. زنا رسنۍ د غشمیره جلا خي ځای خلکو په وینا دغه دواړه قبیلې په خلاص مټ یو په بل سپکا او درانه اسلحه کراوي او د یو بل نه مورچې نیولې. شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د غشخړې په اړه دوی معلومات نه لري او دغه سیمه د پولیسو څخه بهر ده. مشال ریډیو په دې اړه د امنیتي فورسز چارواکو سره هم تماس ونیو نو دوی وویل د غلطه په دې سیمه کې موصلتي یا ټلیفوني نظام نشته نو دوی ته هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره معلومه نه ده. تحصیل د تاخیل زنه خلق وای دواړو قبیلو ترمن سخت شخړه روانه ده او د غلط عملیاتو په وجه خلک کډه شوی نو د صلح لپاره هم څوک نشته چې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي او صلح وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل قبیلې یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل دولت باید د مشرانو جرګه د غلطه ولیږي چې دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وکړي.
یو کولنا دالان جا روانه دو دا څېر دې کې ډېر خطرناک خطرات دې لري او ډېر زخمیان پکې شوی دي او ډېر حال پکې حالات شوی دی او دا چې د څوک څه ښانه او تر په نکی مداخل کوم دا ای طرف ته په لی کیم کوم دا شوی دې په میون کې دا تنه دادو او می دا حکومت ته ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دې ته داسې جرګه مو قرار کړي چې دې په میون څخه دا خبره وکړو او دا جنگ باندې وو ګوډه باندې وشي او ډور لې هټ نه څنګه دی ولدا بالکل د څو کارتون دا نه دې ځخنه ته وړلې یو لیا مسله ده چې کاڅه سی روډ باندې یار بالکل باندو امیدا ریکوست کوي چې دې په لاره تاسو ته ولجول شي دا ځخنه دا وستینی دا غدلې د شاور دا باندې تر مونږه کېلو
مشال ریډیو ته د سیمه څخه زرای وای چې د غلطه جو بل شوی کسان افغانستان ته د درملنې لپاره وړلې شوې دي. یاد دی وی چې د نوړاندې هم د غدواړو قبیلو ترمنز د ځمکه په تنازع باندې شخړه رامنځته شوې چې پکې سپکا او درنا اسلحه کارول شوې او دواړو لورو نه مرګ ژوبله هم شوې وا. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه وای د صوبې د جایزو حقونو ترلاسه کولو لپاره یې د روانې میاشتې په 12مه د پارلمان مخې ته د درنې ورکولو پریکړه کړې. دوی وایي د له حکومته د کاشغر گوادر کوریډور لاره له پښتنو سیمو د نه اړولو په ګډون یو شمیر غوښتنې لري. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د اصل لارې بحالي د بجلی بقایاجاتو او په صوبه کې د لوډ شیډنګ خاتمه په شمول د یو شمیر مهم مسلو د حل لپاره په 12 مئی د پختونخوا هاوس اسلام آباد نه د ریلی راويستو او د قومي اسمبلی نه بهر د درنې ورکولو اعلان کړي دي. دا فیصله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شوی ایوي غونډه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو غړي هم موجود وو وکړې شو. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي شاف فرمان وای چې زمونږ صوبې ته خپل جایز حقونه نه ورکړي کیږي او د خپل حق غوښتو لپاره وفاقي حکومت موږ په احتجاج مجبور کړی یو. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی احمد خان بادر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې د حق لپاره به ګوند په دیرېلی او درنه کې ضرور ګډون کوي. مشال ریډیو چکل د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک نه تپوس وکړو چې د خیبر پختونخوا حکومت با ترکم حد د احتجاج د لارې خپل غوښتنې په وفاقي حکومت اومني. یاد دیوی چې د روان کال په فروری میاشت کې عوامي نېشنل ګوند یو ټول ګوندیز کانفرنس را بللې وو چې پکې د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي وو که حکومت گوادر کاشغر راهداري منصوبې په پخوانی نقشه کې بدلون وکړو نو ترې نه بعد کالا باغ ډیم په شان مسله جوړ کړو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
له اسلام آباد زو پیښور ته په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري تنظیمو شوال تر سوري لاندې د خیبر پختونخوا په چرسده کې یوه جرګه شوې چې پکې د ټولو قبایلي جنسیو مشرانو وکیلانو او پخوانیو ججانو سربیره د پاکستان د لسو پارلماني پارټیو نمائندګانو ګډون کړي. دوی له مرکزي حکومت غوښتي چې د خیبر پختونخوا د گورنر په مشرۍ کې دي یوه داسې غټه جرګه راوبلي چې د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې اصلاحات وکړي. نور تفصیل د شبیجان په رپورټ کې وو.
د جرګې ټولو مشرانو د مرکزی حکومت د پاکستان پوز او گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټه اولسترې بنیادی حقونه ورکول لپاره عدالتي نظام وغځول شي. د دغه غونډې تابعیا کوونکي غیر سرکاري تنظیم سوال یو مشر اجمل وزیر مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
متوابسي صاحب نه زه دا غوښته کوم چې د فاټه ریفارم کمیټي پولیټیکل کمیټي دی راوغواړي او کمیشن دی هم راوغواړي. یو سیټ ته د کمیشن کې نه یو بل سیټ ته د کمیټي کې نه دی د خپل گورنر صاحب چیر کی پخ کې چې کم د موږ سفر شاد
شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي د فاټا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان وایي
د قبایلو لپاره اوس پورې د اصلاحاتو کم عمل شوی دی بشمول پارټي اکټ ایکسټینډ کول معلومی کی داسې چې دا وخت ضایع کول دي. مونږ دا فیصله کوو چې مونږ یو منتخب فاټا کونسل غواړو دا د پخپل انسازیو کې که هغه په صوبې کې ځان زم کول غواړي که ځان ته صوبا غواړي دا د قبایلو د مسایلو حل دی.
جرګه کې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا مشر ارباب مجیب وایي
دا که مونږ په اسلام آباد کې یا د پېښور په ایرکنډیشن کمرو کې دا منځنۍ پښتونخوا د راتلونکي فیصله کوو دا به زما په خا کې ډېر ناروا کار بوي. دا منځنۍ پښتونخوا د راتلونکي دا هغه فیصله حق چې کوم دی اده منځنۍ پښتونخوا ولسونه کولی شي.
می اجمل چې پخوانی د سپریم کورټ جج او په اف سی آر کې د اصلاحاتو کمیټې مشر هم پاتې شوی دی وایي چې د پاکستان آئین کې فاټا خو د پاکستان برخه ده خو ولې هغه بنیادی حقونه چې د پاکستان نورو وګړو ته ترلاسه دي د فاټا ولسته نه دي ترلاسه.
بدقسمت دا دی چې هغه 247 لاندې هغه ټول آئین چې کوم چې فنډمنټل رائټس ګارنټي کوي هغه اوور رائټ کوي برابرۍ نشته. دا فاټا خلکو او کی سټیټیزن شې دي دا هو کې سره برابرۍ نشته نو دا ډیسکریمینېټری لا ده دا ختمول پکار دی ودي ته هومن رائټس ورکول پکار دی.
د پامول لا چې د جرګې د مرکزی حکومت او گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټا لپاره د یو منتخب فاټا کونسل جوړ کړي شي او دین علاوه د اصلاحاتو په اړه د گورنر خیبر پښتونخوا په خپل مشورې کې یو غټه جرګه راوبلي چې پکې د فاټا سره تعلق لرونکي ټول مشران ګډون وکړي او خپل نظر شریک کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د سولې پرلو
مش بخبل خاورا
امر غوارو امر غوارو
یا امن غوارم ولی ظلم تیگی ولی بیا تیگی
یو ناسا بدرزو شو بستر گو بانیم تو تیره شو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراد
هر طرح گر بدرنگ زکر چی داغا مینه لجون دا سرنست داغا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دی ختمی گی دا دا سولی آواز دی دا آدم تشدد آواز
دی من دا خیند امین دی نور نگواری چی مرد بگنا زامن و خواد تابوتون تید کینی طول تخپل فلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت زیادی گی ضرورت دی خبری دی چی دا ور سنگ مرشی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اذنکو دا د مشال ریډیو نوي اونیزه خبرونه ده. د سوات کمی جرګي غړي وای د کال 2013 رئیس په سوات کې د امن جرګو یو سل شپېته غړي او ځای مشران وجل شوې دي خو تر اوسه نه په دغه اړه څه پلټنې شوې دي او نه امنیتي ادارو ذمہوار خلک نیولې دي. په سوات کې مشران څوک وجني د شاهین بنیری په دې رپورت کې ورو
په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو ویشتې او وجلې دی. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وجنو دویمه پیښه ده. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د یو سل شپېتنه ډېر غړي او ځایي مشران وجل شوي دي خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه کینم د یو سل او شپېتو نه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې نه مړه دي په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي یوازې دا نه دي د ان پی دي په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي په دې کې پیپل پارټۍ هم دي په دې کې ایون د جماعت اسلامي هم یو کس نیم پکې په ټول ټارګټ شوي دي جماعت علما کسان د ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډېره بې قیمته ده ارزانه ده د پاکستان دی پام د دې په وینه کېږي د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستل کېږي دلته کې اپریشن کیږي نو او تر اپریشن ځکه نه دا فوجي مشکونه وي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیاوایی په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره متفق نه دي.
کله دلته په سوات کې دا خبره چې موږ دلته کنټرولمنټ جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف وو چیرې تاسو به شکه کنټرولمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تپوسونه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دی، دې ځمکې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرضی باندې دې کنټرولمنټ لپاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري بیا دې دلته کې کوم ذریز مکی دي ځکه چې سوات کې ځمکه ډېره تنگه ده، په دې نه جوړیږي خدا غونو طرف ته بیا لاړ شي او هلته کې جوړ کینو. په دې باندې زموږ یو اختلاف او سوات خلکو نو وسوم دا تاسو نه راشه
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استاد او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دینزدي موده کې په سواد کې د هدفي وجنو پیخه ډېر شوې دي، او د ریاست ذمہواری ده چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته سپاري. نو موړې نور وایي
ډېر خبرې دي، خو هغه دا څه دي چې دا غوې پاره کې غړې په یقین سره ویل نه شي چیرې دا ولې کې سوچ کوي څه سره کې سره کې چې ظاهری تر صحت دې ناغه د نور پښتون خاص په نسبت باندې وخت ته ډېر په امن دي، خو دا قسم وجنه چې دا ډېر زیاته په تیزې سره زیاتیږي. ټارګټ کلینګ کې څه ته وایي چې کوم خلک په نخښه کې شي، نو دا غي د دفاع او دا غي د حفاظت هیڅ تنظیم نشته، او نه دا غي د نقصان او د تاوان باندې څه تفتیش تا، نه دا غي باندې د منظمانو د پوره ښکار کېږي. نو دا خبره چې دا خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د سی بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي، بلخو په سواد کې ځای خلک وایي چې داسې پیښونه ورستو امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینې سیمو کې ګرزبندیز هم عملی کړي، ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کول یوې میاشتې رئیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان او کندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره د وسلوال د داعش یا اسلامي دولت، د ازبکستان اسلامي تحریک، ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او طالبانو غړي دي. چارواکي او څېړونکي وایي دا ترګر دومره قوي نه دي چې شمال کې د دایمي امنیتي ستونزې جوړې کړي. پړې د بشرګواخ دا رپورټ.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانیدلي چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبي او د ولایت ډېره برخه ته پاک کړي. د دې ولایت والی عمر صافي تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل
مختیر جگلو کی تا اطلس کسانا چی وجل شوی دی تا دی که دری زنانا هم موجود دی چی دا شریفا و رابیه کنانا بندی نمونه مستعار دلو دلو دی در علاوه چی پا جنگ که دی طالبان سر یوزای دا غیر دروهی دلو رول لپار جنگ که گدیم که بلکه دی تخنیکی مالی او اتبی برخو که دی طالبان سرم لسته که او ده اغیی لپاره ترمینگونه اماده کهی.
څه موده وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنکېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره دي ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا ان ډی اس پوخانی مشر امرالله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نویل چې بهرني وسوال په خلکو کې ویره پیدا کول شي خو سیمې نشي نیولی.
په کندوز کې ځینې ازبک، تاجک او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو فایده په صفت، د یو دیش په صفت کار واخلي، د خپلو اهدافو په هکله دوی شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي سطحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرخي اغاړه د پاکستان پوز تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړی و چې د افغان چارواکو په خبره د غلطه پراته افغان پاکستانی ازبک تاجک چچنی او عرب جنگیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکي او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکونکي خبریال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د میشته کېدو لپاره نه دی وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی دغه سیمو ته راغلي دي. د چچنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات شوي دي. دوی کې نوی نسل را ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف خو بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده. نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایي غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړي. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
تاسو له بشیر غوخ ریپورت اورئ. د همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واردل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسله وال ترمنځ نښتي روانې دي، نو د دې له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردره او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګ د کندوز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه جګړې لامل څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 1,00,000 نفرو ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکیټ توزیع کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي، او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي، له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کیږي، موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده، او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو دلته بازار ته راغلي اسو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شاینه له روسي خورا حکومتونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت سنور منګا بنور امبوګی تیګی دار په دره وي.
ل چار درې نه ما منګا ورسه استو د سپګم سنف کې ما کې به جا خلاص منګا به تا درس ته شروع.
د یادونه ده دغه بې ځای شوی کورنۍ وای چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې خپل زراعتي کښتونه څخه په سم توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکوی پالیزونه هم دی وچې دله ګواخ سره مخ دی. د کندوز سیمیز چارواکي وای چې دا محل په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د زپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري، او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یوانی مبجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په وروستۍ نیمه کې هم تاسو لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال ریپورټونه لرو. خو وخت شوې دی 15:30 بجې او بشرګوخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغه د خبرو لټې زور.
شمالي وزیرستان کې د دوه قومونو ترمنځ ځمکه په سر له تور زراعي سره روان نخته کې وڅلوي کسان وژل شو دي. زه خلکو مشال لړیو تنن ویل چې د تخیل سیمه کې د پیپلی کبل خیل او مدخیل قومونو ترمنځ د جګړه کې 25 کسان زخمیان شوي هم دي. او منیشنل ګون وای د خبر پښتونخوا حکمران ګون تحریک انصاف له خوا رابل شوی د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنۍ ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزی حکومت خلاف د صوبې د حقون لپاره د مئی په 12 تاریخ اسلام آباد کې کوي. پاکستانی طالبانو یو ویډیو خپره کړی چې په ظاهره پکې نظمي کې اوا ته توغول کېدونکې یو میزایل ښودل کېږي او داوه کوي چې په همدغه یو میزایل د څو سفارتکارانو وړونکې هلیکاپټر په ګلګیت کې وویشت چې څو سفارتکاران پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو د هلیکاپټر د غورځېدو سبب تخنیکي بللی او د طالبانو مخکینۍ اداره رد کړې ده. د کراچۍ پولیس وایي پرون ماښام د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د دوو پولیسو په شمول درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید 14 وسلوال وژل دي. د ننګرهار د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشکوال نن مشال لړیو ته وویل چې دا برید په لالپورې ولسوالۍ کې شوی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي له دې وروسته به د کډوالو نړیواله اداره یا IOM له هغه افغانانو سره مرستې زیاتې کیږي له پاکستان او ایران هېواد ته ورسنیږي. عراقی چارواکو منلی چې په دیالي صوبه کې پر یو جیل د بندیانو د خوشی کولو لپاره حمله کې چې خواشا 50 قیدیان او یو شمېر پولیس پکې وژل شول اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس دی. تر دې مخکې د عراق کورنیو چارو وزارت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زندان د ماتولو دعوا رد کړې وه. او نن د مسودونیا په شمالي ښار کومنوف کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د نښتو دوام ورځ ده او د رپورټونو د مخه 15 پولیس پکې وژل شوي.
خبرونه مول له مشال ریډیو وردل چې بشیر ګوخ وړاندې خلو وزو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو رسپانو په خپل ادارو کې څرګ استي ریاض مسخر ته وښ.
نن د اردو جبه ورسپانې جنگ خپل اداریا کې د کوز دیر په وټونو لیک کړي او وای د خیبر پښتونخوا په هلکا کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزې د وټ اچولو نه منې کولو خبره سېنات ته ورسېدانو دغه وخت بعضی سېنټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریا وای چې دین وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوې دي چې بعضی سیمو کې د خزو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړ کړې شوې دي او خلکو په هغه احتجاج کړي او احتجاجن یې خزې د وټ اچولو نه منې کړي وي. خروستو الیکشن کمیشن شند د نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی خو هغه د قبایلی روایتو او غیرت خبره و. اداري وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپل حقونو شعور لري. خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محروم کول خای چې اوس هم بازي قوتونه خپل برتری ثابتوي او خزه محروم ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې خزو ته د شرکت پوره پوره موخه ورکړي شي او دغه لړکی سیاسي جماعتونو لا د یری سیاسی کردار ادا کول پکار دی. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړی دی او وایي د پیښور په ګډون ټول خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتی کړی شوی دی او اوس د دغه خلکو لری کول او نه لری کول دوانه د پریشانه او مشکلاتو سبب جوړی دی شي. اداریه وایي چې په پیسو او رشوت نوکرې اغستل تیر حکومت کې هم شوی دی او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده. خو فرق دا دی چې اول با پخکارا نوکرې اعلانې دي او هغه بخرسي دي او اوس دا کار لک پپټه او پړد کیږي. اداري اخر کې لیکي چې خلک د نوکرې د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کوم خلکو د لری کولو سفارش کړي دي هغه کې بازي داسې هم شته چې خپل پیسې هم لنډې راګرځولې. کله میرټ او قابلیت خبر شي نو پکار دا چې ټول نالایکا او په غلطه لار راغلي خلک لری کړی شي او د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار دا چا چې دغه خلک ورتي کړی دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وجنې نوړاندې هم ځنې نور کسان په دغه هیواد کې په نخښه کړل شوی دی. خود سبین محمود د وجنې خبر په نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې د سر خبر جوړ شو. پړې
ډیر غبرګونونه مخې ته راغلل. بلخوا ډلی بیسټ او رسپانې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت پړه لیکلی چې اوس هم په افغانستان کې د جګړې حالت شتون لري او دغه هیواد له مختلفو مسلو سره مخامخ دی. د دواړو لیکنو غټې برخې له نساجمل اورو.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 26مه په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکې وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر بریج شوی او د لمس یونیورسٹی سیمینار معطل کړل شوی دی. خود سبین محمود د ورژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یو وجه ده. نه دا چې ګنې دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکه کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چاته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیسټ په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی، او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغې سلاحکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولی دی. د امریکا د سینټ یو لوړ پوړي غړي ډیلی بیس ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت په لړ کې دوی ته یو ستونزه ده هم ده چې دې مشن د ملاتړ لپاره په کافي شمیر کې سرتیری نه لري. نوموړي زیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نه ښکاري چې هلته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوې خو هلته اوس هم خلک محفوظ نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي، خو د دفاع وزارت یو لوړ پوړي سرنوال او د عدلیې د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یمن کې د موقتی اوربند لټینګېدو سره د هیواد ته د بشري مرستو رسولو په لړ کې یو ایراني کښتۍ به نن هغه هیواد ته وخوځيږي. سعودي عرب او د خلیج یو شمېر نور عربي هیوادونه چې د حوثي یاغیانو پر ضد اطلاف کې شامل دي، تهران د دغې ډلې په مالی او پوځي ملاتړو تورنوي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې وو.
د ایران یو بارون کې کښټۍ بنندې من د حوثي یاغیانو تر ولکې لاندې د حدیده بندر ته روانه شي. دا خبر د ایران تسنیم خبری آژانس ورکړی او داسې انګیرل کیږي چې د ایران دغه اقدام بل سعودي عربستان سره چې ځواکونه پر یمن د محاصرې کړی اتنګ کړی لا کړکېشتل من وهي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ملاتړي حوثي یاغیانو نن د ورځې وختي د سعودي عربستان لخوا وړاندې شوی 15 ورځنی اوربند ومانه. دغه اوربند به چې د سیشن بیل ورځې جاری کیږي وروسته له هغې اعلانېږي چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ریاض په مشرۍ ائتلاف د حوثي یاغیانو سنګرونه بمباري کوي چې له امله خلک د ډوډۍ، درملو او سون موادو له سخت نشتوالي سره مخامخ دي. د تسنیم خبری آژانس په وینا د ایران پر مرستو بار دغه کښتۍ د درملو او خوراکي موادو په ګډون 2500 ټنه بشري مرستې لیږدوي. سعودي عربستان او عربي متحدینو یې چې پر یمن د هوا او سمندر لارې بندې کړي، ایران تورنوي چې په پټه حوثي یاغیانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د ائتلاف هوایي ځواکونو تیره میاشت د صنعا د هوایي ډګر د رنوې کرښه ویجاړه کړه چې د ایراني الوتکې د کېناستو مخه ونیسي. تهران وویل چې دغې الوتکې مرستې لیږدولې. یمن څه باندې 90% د اړتیا وړ خوراکي مواد له بهره واردوي او مرستندویو ادارو د یو بشري ناورین خبرداری ورکړی دی. ایران حوثي یاغیانو ته د مالي مرستو او وسلو ورکولو ادعا وردوي، خو د خلیج عربي هیوادونه ګمان کوي چې د ایران اسلامي جمهوریت د عربو په ټاپو وزمه د خپل نفوذ د زیاتېدو لپاره له شیعه ډلې څخه کار اخلي. د امریکا په ملاتړ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ په شپږمه د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار پوځي جزتامونو پر ضد هوایي بمباري امپیل کړی چې هدف یې بیا وخت د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت رسول دي. د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې په دغو بمباریو کې له 1400 زیات کسان چې اکثره ملکیان دي وژل شوي دي.
د نوریاس نوری رپورٹ موریدو اوردون خود څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن د مور نړیواله ورځ منځل کیږي. نو مشال ریډیو ټولو مندو ته د همایون خان هغه سندره ډالې کوي چې عباسین یوسف زیږی کړي. تاسو د همایون خان په واسه سندر اوریدل د مور نړیوالې ورځ په مناسبت سره مشال دی دغه تاسو وړاندې کړه. اوس راځو خپل رپورټونه ته. په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا کې د بلدیتي اوټون لپاره هلې ځلې روان دي، خو څو ورځې وړاندې د کوز دیر په زمري انتخاباتو کې د خزو اوټ نه اچولو سره د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو اندېښمن دي او وایي ک دغه حالات وو نو د کوز کچ په جمهوری حلو زلو کی با خزی چرنگا ونڈاو لری. پڑے تفصیل اسلام آباد دریاز موسیٰ خیل پا دی رپورٹ کرو.
د مئی په اومنیټا د خیبر پختونخوا کوز دیر حلقہ پی کے پنځنه وکې د زمینی ووټونو دوران صدا پاسه 350 کې یوې زنانه هم ووټ نه دی اچولې چې ورسره د بشری او زنانو د حقونو د پاره کارکونکي او د سیاسي چارو کارپوهان فکرمندي او وایي ک په دې معاملې الیکشن کمیشن کاروي ونکړه نو بیا د بلدیاتی نظام نه د خوالی تما ابستا. مشال ریډیو سره خبرو کې د سواد سره تعلق لرونکي ګل خندانی وې پکار دا چې زنانه په سیاسي میدان کې د سړو سره اوګه پوګه ودرېږي.
داوایی
د خطو د پاره لټول نه زیات اهمیت د وټ ویلي لاغي وجه دا چې زمنګ نیمه زیات آبادی د خطو د او خطو تر مسلم ډیر زیاتی بلکې سړی دا پیسله په هر څه بارو کې چې تاسو بم خځ نه راوځي زمنګ بم نه راوځي دا بالکل غیر قانوني طریقه ده او ډیره غلطه طریقه ده ولې چې خطو ته حق حاصل دي چې هغه خپل وټ استعمال کړي نو په کار ده چې هغه وټونه حکومت نه منزور کړي چې په کمه کې د خطو وټ نه استعمال شي
همداراز د سیاسي چارو کارپوه خبریال سلیم احمد وایي بدمرغي دا ده چې پاکستان کې زنانه د ووټ لپاره راوستل او نه راوستل دواړه فیصله ناری نه کوي او باید چې دا کار ودرول شي
کومه لوکل ګورنمنت د سیستم ته وګورو کنه چې دا ولې ده نو دا هغه دې لپاره ده چې د هغه غنه आवाज راوټ شي چې کله مسلې چې دی او د چا کار چې کول غواړي نو هغه سره دی او که حزه ده چې د هغه आवाज راوټ شي او هغه ته نمائندګي ملاوي شي نو چې یو سیګمنت اف سوسايټي هغه تاسو د سره د ریپرزنټیشن نه او د نمائندګي نه محروم کوي نو دا هغه پرابلم بس سوال شي یو طرف ته دا هغه 50% آبادی ده او بل طرف ته سیاسي پارټیان چې هغه ولځي نه ورکړي نو دا یو سیټ کمنټري ده چې دا پکې باندې ده او د دې الهارتي ده نو هغه پکار ده
د خبره کوم راتلونکو کې الیکشن کمیشن د یو آزاد او خپلواکي ادارې په حیثیت لیدل غواړو او دا چې جمهوریت عمل دې پسم ډول مخ پوړان دلړ شي نو ضروری ده چې نن الیکشن کمیشن د کوز دیر پټاکنو اکشن واخلي نو دا به راتلونکو د پارایي او مثال جوړ شي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
نیوزویک مجلې په بونو سیمه کې د تعلیم یوې مبارزې یاسمین ګل سره مرکه کړې نو موړې چې د سکول یو استاد د غوړې د دوی په سیمه کې هر جنې تعلیم ترلاسه کړي یاسمین ګل د تعلیم کمپاین شروع کولو او مخ کې پریکړه وکړه چې یا به یې وسلوال وجنی او یا به دا وسلوال پر دې مطمئنوي چې دې ته په خپل سیمه کې د تعلیم خورولو اجازه ورکړي د مرکه غټي برخه په دې رپورت کې ورو ل نیوزویک مجلې سره په خپل خبرو کې ته د شکلنه یاسمین ګل وایي ل یوې غیر دولتي ادارې سره د کار کولو دوران د معلومه شوه چې په جنوبي وزیرستان ټانګ او بنو کې تعلیمي وضعیت څومره خراب دی نو موړې وایي هغه میندو پلرون ته باور ورکړو چې خپل لونه سکولونو ته ولېګدوي او دارنګ طالبان د دوی بچو ته هیڅ نقصان نشي رسولي یاسمین ګل دوه میاشتې پورې خپل دغه تعلیمي کمپاین جاری ساتلی وو چې نوموړي ته د یوې غیر دولتي ادارې لخوا مرسته ترلاسه شوه او دارنګ په دغه سیمه کې یو شمیر کمیونټي سکولونه جوړ کړل چې په کې څه باندې 200 جنکو داخله واخیسته یاسمین د 14 کالو وا چې د سکول یو استاد سره یې واده وشو خو خاوندې ته اجازه ورکړو چې په کور کې خپل زده کړې جاری وساتي ځکه چې په دغه سیمه کې د طالبانو لبري جنکي سکولونو ته نشوتللې او همدارز نوموړي په یو طریقه شپړسم پاس کړو یاسمین وایي په خپل سیمه کې د سکولونو جوړولو وروسته هغه د امید لرو چې نور جنکي بار د پچیر له مشکلاتو سره مخ نشي خو د یاسمین ګل دغه خوشحالي د ډیر لږ وخت لپاره وا ځکه چې ډیر زر ورته د هغې طالبان ویل چې ستا د یوې غیر دولتي ادارې سره کار خ خبره نه ده او دا رنګ کچري تا خپل کار ته دوام ورکړو نو پر ضد به دې سخت ګامونه واخلو طالبانو له یاسمین څخه د لس لک روپو مطالبه هم وکړه یاسمین ګل وایي هغه حیران شوه چې طالبان ولې جنکۍ د تعلیم ترلاسه کولو څخه منع کوي د دې په خبره کې یو خوا دوی د ټولنې په پیسو جنکو ته مفت تعلیم ورکوي نو بل خوا دا چې په دغه تعلیمي نصاب کې کوم متنازع مواد هم نه وو یاسمین ګل وایي چې کله د دې خاوند د طالبانو له دړکو خبر شو نو هغه دې ته په ډېر ټینګار سره وویل چې نور جنکو ته تعلیم ورکول بند کړي یاسمین ګل وایي د طالبان لخوا د پرله پسې دړکو وروستو چې هغې سکول ته تلل بند کړل نو یو ورځ یوه لس کلنه شاګرده دې پسې کور ته راغله او له دې پوښتنه وکړه چې تاسو سکول ته ولې ناراضی نو دې ورته وویل چې کېدی شي زه استاذي پرېږدم نو یاسمین وایي چې له دې وروستو دغه ماشومه په جړا شو او وی ویل چې د دوی بد څه کیږي نو موړې وایي له دې وروستو هغې پرېکړه وکړه که طالبان هغه مړه هم کړي نو دا به خپل تعلیمي کمپاین جاری ساتي یاسمین وایي هغه ډیره په مشکلاتو سره د طالبانو قومندان ته ورسېده او هغه یې پر دې مطمئن کړو چې د هغې مخه یوازې جنکو ته لیک لوست خودل دي او د دې په خبره دا د ټولو جنکو اسلامي حق دی نوموړي وایي له دې وروستو طالبانو دې ته اجازه ورکړه چې دا کولی شي د پنځم کلاس پورې جنکو ته تعلیم ورکړي خو پر دې شرط چې سر به پټوي او جنکۍ به نه هڅوي چې له پنځم نه پورته تعلیم ترلاسه کړي
تاسو مقاله ورته او سامدل یو ریپورت لرو د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په ختیځ ولایتونو کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو د څاسکو د روزنې کمپین پیل شوی دی چې پاره یې باز محمد عابد دا رپورټ لیږلی.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه کمپاین د یک شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د مقام په انګړ کې د مرستیال والی محمد انیف ګردیوال په لاسونو یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره پرانستل شو. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال په قومي مشرانو او دینی عالمانو غږ وکړ چې د رضاکارو ګروپونو سره د واکسینو د تطبیق په برخه کې پوره مرسته وکړي.
پیغام ټولو علما کرامو ته، سپینګیرو مشرانو ته، او د زمنګ دولتي او محلي مسولینو ته چې هلته کار کوي، همدغه دی چې د واکسینو په تطبیق کې ټول د زړه له کومې همکاري وکړي تر څو زمنګ ټولو ماشومانو ته واکسین ورسیږي او د دغه مرض نه بچ پاتې.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله مقدسی میراج د واکسینو د پرانستې پر مهال وویل
په شرقي حوزه کې موږ 9 لک شپږ شپېته زره ماشومان په نظر کې لرو چې واکسین شي، چې د دې جملې څخه شپږ لک او 20 زره شپږ سوه ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین په پروګرام کې شامل دي، چې موږ د دې په څنګ کې چې دوی ته واکسین کوو د 2 نه تر 5 کالو پورې چې کوم ماشومان عمر ولري دوی ته البندازول ګولې یا د چنجې ګولې هم ورکول کیږي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی په ټولو میندو غږ وکړ چې په خپلو ماشومانو د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي او له مایوبیت نه یې وژغوري.
په خپلو میندو دا غږ کوم چې خپل ما د 15 کلن نه کته ماشومان واکسین کړي او د دې خطرناکه مرض څخه ځان وژغوري.
د ننګرهار د اجو اوقافو ریاست د اطلاعاتو او نشراتو مسؤل مولوي عتیق الرحمن پزلی هم د جماعتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې خلک د خپلو خطبو له لارې د واکسینو تطبیق ته راوبولي.
زموږ په اوقافو څومره پرسونل دی، خطبه دي، امامان دي، دا هغوی ته زما چې دی پیغام دی چې هغوی د پولیو واکسین پیغام ټول خلکو ته ورسېږي.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 کال رئیس په ټول افغانستان کې یو د پولیو واقعه په هلمند کې تثبیت شوې ده، خو ویره څرګندوي چې د ختیځ زون په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق مخه نیول کیږي د پولیو په کیسونو کې به زیاتوالی راشي. د چارواکو په وینا د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې به دا ځل 1.5 زره ماشومان، د نورستان ولایت په کمدیش کې به 3500 او د کونړ ولایت په چپه دره او مروره ولسوالۍ کې به تر 10 زرو پورې ماشومان د پولیو له ساسکو نه محروم پاتې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغان انټلیکچوال موومنټ لخوا باجوړ پښتو ادبي کاروان ته د ادب لپاره د خدماتو په لړ کې ایوارډونه ورکړل شوي دي. په دغه جایزو د کاروان غړي خوشحالي څرګندې کړې دي او وایي چې د دې ایوارډ سره د یاد کاروان د غړو حوصله لوړې شوې دي. نور تفصیل د شنواز ترزی په دې رپورټ کې وو.
د افغان انټلیکچوال موومنټ یعنی د پښتنو کارپوهانو تحریک باجوړ پښتو ادبي کاروان ته د ادب لپاره د خدماتو په انعام کې ایوارډ ورکړی دی چې پرې دغه کاروان غړي ډیر خوشحاله دي. د کاروان غړي لخوا په سیمه کې او بیا د سیمې نه بهر په هر مشاعره کې خپل برخه اچولې او خپل تنظیم هم فعال ساتلې. انور نگار چې د کاروان په خوانې صدر دی وای
د څلورو شاعرانو ملګرو کتابونه هم چې نو هغه چاپ کړی دي. د دې نه علاوه دوه ملګرو شاعرانو ملګرو غوی چې د مقام د ښېګړي د سمسورتیا لپاره د حقیقت خوشحالي سوکالي لپاره هزار قربان کړی دی.
په باجوړ ایجنسی کې د خراب حالاتو په دوران هم د باجوړ پښتو ادبي کاروان دوه غړي وژل شوي. نو د دوی نمونه څه دي او دغه وژل شوی لپاره د کاروان د مشرانو یو خواهش هم دی چې قادر خان سیالي دا سی وای
کله چې باجوړ پښتو ادبي کاروان جوړېدو چې د دې په جوړېدو کې راغلې رضاعت لاس او محمد اسلام ارمانی صاحب دا د ناوګۍ سره د دې تعلق چې کم حالات شروع دي د طرحګرۍ په دې کې هغه شهید کړی شوی دی. جعفر قاصر صاحب د 4 مئی 2010 کې چې کوم د ماکه شوی ور خار په مین چوک کې هغه کې شهید کړی شوی.
آشنا باجوړ چې یو تکړه شاعر دی په یاد ایوارډ یې ډیره خوشحالي څرګنده کړه.
افغان انټلیکچوال موومنټ د ایوارډ چې څو پورې خبره ده نو باجوړ پښتو ادبي کاروان دغه د ادب د فار د یو داد په شان باندې غني او هیله لرو چې دا شانته حاله زلبا ادبي حال زلو تعالی دوام ورکي.
او په کال 2010 کې په خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسی کې 14 کې محمد خان باجوړ هم زخمی شوی. محمد خان باجوړ د یاد کاروان لټول اولنې صدر پاتې شوی دی او هغه وای
نو یو خپل ادب لپاره خپل پښتو لپاره خپل وطن لپاره په دا چار کیسه ما دا کړی دی منډه سره مو یو پیغام د مینې هور ولې پیغام ورکړی خلکو ته
دا باجوړ پښتو ادبی کاروان مشران وای چې هغه لګیا دی او کوشش کوي چې د خپل ملګرو د کتابونو د چاپ لپاره کار وکړي او وای چې پوراتلونکو کې به د کاروان غړي د افغانستان په شمول بهرنو هیوادونو ته هم مشارو کې برخه اخلي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوري هپسا بیبي د محمد ایجنسی سره تعلق لرونکي هغه مشومه دا چې ډیر خسته आवाज لري یو شمیر پښتو او اردو سندري په خطرونو کې ویلی شي ل نو موري سره د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمي خبر کړو دا ریپورت راغلی
د هپسا په غږ کې ځنګړې موسیقیت کڅ هم د هغې د ننه د یو هنرمند دشتون غمازی کوي خو نوموړې تر دې دمه د موسیقۍ د زده کړې کوم باقاعده تربیت نه دی اخیستې هغه وایي د شعرونو د اورېدو تر څنګ سندرې اوري او چې یو ځل کومه سندره واوري بیا یې په همهغې طرز زمزمه کولی شي
چې په ما مینې دی زه اوس ګرځلې ونې چپ زان پوہی دی زوز گرزلی بنے چپ مام مینی دی زوز گرزلی بنے چپ زان پوہی دی زوز گرزلی بنے
پکراچے کے داستوگ نے لوجے حقیتا دا پختو سندرو داوری دو چانس کم وی خود اردو او ہندی سندرو پا ہم حقی طرح زمزمہ کول حبسیتا دا چپلاس کارخکاری
مجھ کو ہیرا دے دے قسمیں بھی وعدے دے دی کو ٹھکانے دے نئے بہانے دے خوابوں کی بارشوں کے موسم کو
پہنائے دا خوک اول ترنما ڈگ غگ با پراتلوں کی کے دو نورو خلکو غگونو تورسی گی او کانا دا آواز با ہم لکد زینو نورو پچیر پچلورو دیوالونو کی ٹپ پاتی شی دا هغه پښتنه ده چې وسې جواب د وښنه مخکې خبره ده
کما ګورین د ستورو می فلونو کې پېم ستاد سوي سوي زړاو په داغونو کې پېم په نصیب می شو ګری زوس کر زلی ونه چې په ځان پوهې دی زوس کر زلی ونه چپ مام مینی دی زوز گرزلی ونی چپ زان پوہی دی زوز گرزلی ونی
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا نور زین حسات خبرون آخری شبی دی درمین دا کم او بجی شوی رازد چھلے بشیر گواخا روستی لن خبر نورو
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای پر افغانستان تپل شوی جګړې په وړاندې با مبارزه کوي غنی نن کابل کې د کرویشیا له ولسمشر کولندا گرابر کیتاروویچ سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې نړیواله اقتصادي ترهګری د افغانستان جګړه تود ساتل د په وړاندې مبارزې ته ضرورت دی شمالی وزیرستان کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې په سر له څو ورځو راهیسې روان نښتو کې اووه څلوېښت کسان وژل شوي دي ځینې خلکو په شال ریډیو ته وویل چې د تخیلو کې د پیبلی کابل خیلو او مدخیلو قومونو ترمنځ د جګړه کې پنځه ویشت کسان زخمیان هم دي عوامي نېشنل ګوند وایي د خبرو پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف لخوا رابل شوي د صوبې د سیاسي ګوندونو په هغه درنۍ ناسته کې برخه اخلي چې د مرکزي حکومت خلاف یې د خپلو حقونو لپاره د مئی په دولسم تاریخ اسلام آباد کې کوي د کراچی پولیسو پرون ماښام د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د دوو پولیسو په شمول درې کسان وژل شوي دي د بریدونو ذمواري تر اوسه چا نه ده اخیستې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې ډرون برید دیارلس وسلوال وژلي دي د ننګرهار امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال مشال لړیو ته نن وویل چې لالپورې ولسوالۍ کې پرون مازدیګر شوې دې حمله کې یو هغه کس هم وژل شوی چې د طالبانو لخوا دې ولسوالۍ لپاره ولسوال نومول شوی و عراقی چارواکو منلی چې په دیالي صوبه کې پر یوه جیل د بندیانو د خوشی کولو لپاره حمله کې چې خواوشا پنځوس قیدیان او یو شمېر پولیس پکې وژل شول د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لاس درلود تر دې مخکې د عراق کورنیو چارو وزارت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زندان د ماتولو دعوا رد کړې وه د یمن د هغو وسلوالو ځواکونو چې د ایران سره اتحادي دي و بیان ویلی چې د دوی د ائتلاف د پنځه ورځني اوربند په اړه د سعودي عرب وړاندیز منلی دی د وړاندیز پر بنیاد اوربند د روانونه د سیشن بیا نه لورزی شروع کیږي. او نن د مسودونیا په شمالي ښار کومانووف کې د امنیتي ځواکونو وسوال تمن د نفتو دوه مورز ده چې د رپورټونو تر مخه پکې 15 پولیس وژل شوي دي.
او دونکو روسلن خبرونه مو اوردل همدې سره د مشال ریډیو د نورو خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. سبا پورا په 9 بجې سهار به د مشال ریډیو خبرونه بیا شروع کیږي، خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اورئ. خپل کوربه سلام محمد سجاد ورکړي. د لا پامه